شنبه د ثور اتلسم د می ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر روبه جوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنه په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مونږ مرغه په دې خبري مجله کې مو له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د وی پروژې پر سر د لانجو مسله راخیستې ده چې د حکومت وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا پروژه باید خامخا له بامیانه تیر شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلابونو د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي. روسیا په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د جاپان مرسته اغیزمنه ګڼي او امریکا وایي یمن ته یو شمیر ځواکونه استولي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یو لسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
در ولایت غور قبلا از تلفات 18 نفر خبر داده بودند.
په غور کې د تلفاتو شمیر مخکې 13 شول شوی وو خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو کورونه او لارې خراب کړي دي. سیاسي اتکړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیان او هم وشته دي. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په لوی غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څنګه نشتی شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم شي ځکه د دې واټن موجودیت د ترستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی. د شغلی سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسی خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق منوم تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترتا ساژانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان د افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له جاپان سره په خپل ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژنه پیل کړې څو له مخدر موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارو له لارې د ماسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایي اتحادیه ته پر ویزې د بندیز لری کېدو لپاره د تروریسم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولای. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره پر دې موافقه مذاکره کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل کچېرته اروپایي ټولنه مشتوي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرط دی. نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به په خپله لاره ځو او تاسو په خپله لاره ځئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي. اروپایي اتحادیه پر ترکیې شرط ایښی دی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وشلې دي. دا کسان د اپریل د درويشتمي او اتويشتمي ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نقشه سوي دي. بلورته د امریکا دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی دی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړی دي. د ځواکونه له عربي متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عربی متحد اماراتو د القاعده پر ضد د مکلا د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کمپ د خونړیو هوایي حملو په اړه به څیړنه وکړي. د پنځشنبه په ورځ د ترکیې پولیسو ته نشته د سوریې په ادلب ښار کې د کډوالو پر یوه کمپ بمباري کې لښ تر لښه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راد الحسین تیر ورځ وویل ممکن نه ده چې د خونړی حمله به تصادفي شوي وي او دا جنگي جنایت ګڼل کېدای شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پرې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسون وراچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکیو غندلې او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو سید کمال شاه عارف خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 15 آسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 21 آسمان لمر، هرات د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 21 آسمان لمر، غزنی د تودوخې لوړه درجه 14.5 ټیټه 11 آسمان لمر، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14.5 ټیټه 3 آسمان لمر، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 14.5 آسمان لمر، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 21 آسمان لمر، بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14.5 ټیټه 14 آسمان لمر، او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 12 آسمان لمر.
دا ستیر ډو سهارنی خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام به د ولسمشر دوهم راستيال ته د یو نشتی کس په وینا واوري چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې په توتاب پونوم چې د توتاب پونوم مشوره شوه د برښنا پروژه باید هارو مروله بامیان ته رشي. د برښنا شرکت د ویان نظر مهم په دی اړه اخیسته.
متاسفانه د هر اصلا کوششونه په دې شوې دي چې دا خپلتي کې یا بین القومي کې ځنه پیغام سوال د تاسو وي. حالات د کامل نو تخنیکی موضوع ده.
په لوګر کې یو شمېر کسان په یو شارګور ټکی د ورکل شوی سمکه په اړه شکایت لري چې نو ورسپارل کیږي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دی او د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستوي کې د شمن رنگونه په پروګرام کې به واوري.
که څوک غواړي په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هیواد د پاره کار وکړي.
د افغان ولسمشر دوهم رسال سرور دانش د توتا پونم پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیشنه څرګنده کړې ده. البته د شغلې دانش د دفتر یو غړي لازادي رډو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه ویل دي چې د ټوټا پروژې د برخلیک پاړه پریکړه د حکومت او سیاسي رهبرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي توتاب د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو واټ وارداتي پروژې تویل کیږي، خو د برښنا ریاست وایي چې کومه پروژه چې په پام کې ده هغه توتاب نه ده، هغه بل پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غنی د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشته جلال زوی پر راپور کې واوري چې د نوم پټ پاتې دو په شرط دغه کس له ازادي راډیو سره شخیدل.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او لدی عمله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر شي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملی کېدو امکانات شته. نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان لاري تیر سي. د شاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملی کېدو تخنیکی امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي. نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، څرګند کړ چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده شوې. او د دې په وینا دا مسله اوس په یو جدي ملي غوښتنه بدله شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څورز وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان دغه پروژې لپاره سروې کړی وو، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لاري تیر سي، او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی وو. د افغانستان د حکومت کابینه هم په خپل ورستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګنشمیر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سولېزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیر سي. د کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپل ژمنی عملی کړي.
د برښنا د همدې پروژې په اړه مې د افغانستان د برښنا شرکت د ویاند وحید الله توحیدی نظر راخیسته. لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله دا شوه چې د مرکزی ولایتونو ته د افغانستان برښنا شرکت او وو برښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدی تعهد ورکوي تر څو دغه ولایت ته 300 میگا واټ برښنا په لومړي سر کې دی ته ورکړي د چارکارو د تشته سخت څخه د پروان څخه. پس دا غینه بدا برښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګ څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برښنا به د سره وسکړي شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزی ولایتونو استازي اولی پرې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لاري تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست او همدغه پرې کې همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما ویل چې تاسو برق غواړئ کلاین غواړئ، هغه چې موږ برق غواړو موږ ورته ویل چې فلحال تاسو برق غواړئ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوی او نسبتا سیاسي کوي.
کدا لاین د بامیان لاري تیر شي ای بی سی
دا د فشتار کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړي د دوړو اخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دوړې ویل دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردان کموک د سالنګ د لارې لاین تیر او خوینه خاصا کوم طبيعي ستونزې را منځته کیږي. طبيعي ده چې دا لارې پر سلی ساتو کې خوشی کوي، ولې چې مکمل کوی کارل ته پروت دی د حکومت تخمن یو له زول ولایت د افغانستان وسره وسل دي. دا پر سلی ساتو کې نه هیڅ د لارې خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسن مسایتي ته سم پاک کو او خپل مشکلات ته ځان ورسو او تاسو څنګه یې حل کو. او برعکس کده د بل لارې فرزن د مرکزی ولایت نشي التبا داسې قواد کوم چې تاسو مونږ تل شي دغه مشکل حل کیدی او مشکل دی. دا مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر سلونیم لکه تر 15 لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزی ولایت د لارې شي دا د 30 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه تلته د جوړېو پال کې جوړې چې تر درې کاله وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرکټ ونیول شي. دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین لک سالنګ تیر شي. که چرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي، که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخنه کوششونه په دې شوي دي چې دا خپله کیشي شي، سیاسي کی یا بین القومي کی، زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. هلته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي، او دا د افغانستان ډونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لري کړي که طبیعي ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کلو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
لاند خبرونه لرو. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي، او په غور کې 12 تنه وژلي دي. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یوه لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرن او بخښې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده، او د دې شبکې لس غړي یې وژلي دي. د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې یمن ته یو شمېر ځواکونه استولي. او د ملګرو ملتو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کم د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لخپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یوه افغان سرتیری عبدالعلي خبرې راخستل سوي چې ویلې دي د دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري، کله چې باران یا نم وي په ډېر سختۍ یې په مرسته تګ کولی سي. د مقاله لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولې دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپنې په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د درېشي او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلي ل امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال ل 15 اویانی ولې تر 90 ډالر پورې مصرف غوړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 100 میلیونو ډالر تر رسیدي. په مطلب کې لولو تمه کیږي نړیوال ځواکونه د 2018 مالي کال د می میاشتې تر پای د افغان قواو جامو او بوټونو ته 215 میلیونه ډالر ځنګړی کړی او ربندی مصرفي کړی. نیویورک ټایمز رسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباو ته د ورپیش غواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د استرالیا دیوی تبا میرمن کاتچن جن ویلسن تر تشتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې لیوی نړیوال مؤسسې سره کار کاوه، په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټیکې هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې له دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي، یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزه په جنگونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی وو. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیوه چې د باختری خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولو سکلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چی د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار د ارک په یو خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سوي به. نجیب الله پوپل ګارډین ورسپانې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې په ارک کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د مهاجرینو په شارګوټي کې یو شمېر کسان شکایت لري چې ورسپارل شوي ځکه نه ورسپارل کیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنې شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او مونږ 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده هیڅ داوا پکې نشته خو مونږ ته څوک نه راتوجه کوي دا د مونږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي داس ځکه باید دوی ځان ته سپینه کی دوی خپل ځکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال شوی هغه روس دوی ول خپل غم نه خوري ول خپل وجود در بازان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داس شریکوي.
دلته په دې خوخي ول سوالی کې یو حوزه ده هغه د غزمکه خپل بولی هلن ته شریک واله هم سره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولارد د همغه حوزه مربوط هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزیع شي د اوس مخه ول سوغه وکیل ستونزه جوړي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجاد ایم.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشوال د پر وړاندې د ادعای چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي د سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده خلک ټول د ما خلک دي زه د ټول خادم او خدمتګار یم اس کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګان په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم ټول ماته یو سترګه حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دواي دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسي ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیس والی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي دا مسله به د نږدې وسیړي او د پلي کېدو په اړه به یې پریکنده فیصله وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داس شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. د دغو مهاجرینو په اړه 13 ورځ ملګرو ملتو اندیشنه څرګنده کړې وه. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې 33 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپا اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څونیو رئیس په اروپا اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي. خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداري ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لویدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن ویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندیښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوي یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو ته نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یو هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درې میاشتې تر لنډه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤل پرون په جنیوا کې خبرلان ته وویل چې زیات شمېر تنکی ځوانان د کډوالو لپاره له ځنګلو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تښتي خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوي وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مزیزتل دی او ز ژورنالیست
اوس وخت کې د فیسبوک ګټ زیاتې دي کتابونه
د فیسبوک په ټوله کې یاري زخت ډیری ګټ دي. خو لبه د مرغه په افغانستان کې فیسبوک مونږ یوازې تر دې پورې محدود کړی دی چې شیر دی پورته کو هاکس دی پورته کو مثلا د دولت خلاف خبرې دی وکړو یا دی یو چا په خبرې وکړو هغه چې په نوړ نړۍ کې فیسبوک کارول کیږي په افغانستان کې لبه د مرغه چې د ګوتو په شمیر کسان دي چې غوړي فیسبوک یعنی سم ګټ پورته کی او لدغه لاري د پرمختګ پر لورځي په نور نړۍ ته کو ګورو حالته فیسبوک خلکو د سي د د د د هوادونو په کچه وایو او کده د شخصیتونو په کچه وایو حالته خلکو فیسبوک ځانته یو د کاروبار وسیله ګرځولې د کول شي د فیسبوک د لارې دوی کاروګي د پرمختګ لپاره کارو کې په افغانستان کې هغه سي استعمال نشته د لکه چې څنګه په کار دی. دلته یوازې فیسبوک د دې لپاره کاریږي چې هغه ناوړه کړندې چې دی مثلا هغه په کې نکاس خلکو ته
ول شخصي تجربه له فیسبوک څخه دا آیا داسې څوک دی لري چې غوي تر ناوړه استفاده کړی دا بیا ډیر بد واقعب لري.
زما د لپاره فیسبوک دی او پورتون نه سيټ لري ځکه په فیسبوک کې ما ډیر زده کړی دي کڅو کو غاړي په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هواد د لپاره کارو کې. خو شته د خلک هم شته چې د فیسبوک نه ډیر ګټ اخلي مثلا کاغه په خونیز دګر کې وګورو که په روغتي دګر کې وګورو که په نور کې وګورو. خو برعکس د خلک هم شته چې له فیسبوک ډیر نه وړ ګټ پورته کی مثلا د شخصیتونو سپکاوی پکې کوي مثلا د مشرانو سپکاوی پکې کوي مثلا په یو بل باندې مثلا د تور پوری کوي. بل دا چې مونږ هغه خپل کم کرکی کې نه چې چې مونږ په عام ژوند کې سره لرو دا مو فیسبوک تر انتقال کړی دی مګ تاسو ګور تاسو یو ور فیسبوک پیج ته ورشي خپل ته او ګوري خلک پکې. دلته موږ چې لکه په عام ژوند کې کوم څنګه د جنگ دګر تو ساتل دي هم د سیم هم د جنگ فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه خرکه مو فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه وحشت مو فیسبوک ته را انتقال کړي د هماغه وژنې مو فیسبوک ته را انتقال کړي دي. کله کله فیسبوک کې تاسو ګوري داسې ویډیوګانې شیر شوی چې هغه هیڅ که یو انسان یې لیدونه عجز دی نشي کولای چې وی ګوري. خو هغه سی ګټه چې لازم ده چې پورته شي په افغانستان کې غن پورته کیږي.
ډیر مننه.
هڅه دی رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او امریکا شخ رادیو بیا له ماښام لوو د سهار ترو بجو پورې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خود پکتیا لور ته جوړ شوې ده اصول مخالفت پر سر کې شي. علاءالدین احمد زای له لوګر لیکي اوس خو د برښنا مزي تیر شوې دي. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک لري کې ټوټا پروژه باید له هغه ځای تیر شي چې ګټه زیاته ده. اعتراضونه باید ختم شي او د بی اتفاقی مخه باید ونیول شي. قلمیار لیکي د کجکی برق ته د غورک تلارې کندهار ته ورسی شي او محمود روشن لیکلی دی د هلمند په جنگ کې بهرنیان لاس لري. دا خبری مجله مو هم دومره و